السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار هارون بچای درته وړاندې کوي.
سرټکی په لکی بنوت کې د پولیسو پر یو غاړي په سلوال بریټ کې دوه پولیس سرتیري وژل شوی، درې جوبل دی. په سواد کې هم د پولیسو پر یو تانه په دزو کې یو سرتیري جوبل شوی. بل خو سلوال په مرلي کې د سی ان ډبلیو محکمې یو مامور په یو هدفي بریټ کې وژل دی. د بشتان په لورلای کې بیا پر یو تجارتي کنټینر دزې شوی او هغه سوزول شوی دی. او د افغانستان ملي کرکټ لوبډله په آسیا جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته رسیدلې. اوس ته خبرونو تفصیل. پرون د لکی مروت پر پیزو بایس پاس سړک د دې ضلع د پولیسو پر یو ګاډي په ډزو کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي، درې ژوبل دي. د لکی مروت پولیسو بیان شاهد حمید بیګا تر برید وروسته مشالېډو ته وویل ګاډي د پیزو تھانې د پولیسو حمله ور باندې شو. خواته بجې لکی سیمنٹ فیکټری ته نږدې شوې ده. حمید زیاته کړې وسلوال تر برید وروسته تښتیدلي او د لټون عملیات یې روان دي. بل خو د ناقانونه وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د اگست پر اتشتما مخستان نو وخت مشال لوت په لګلی او بیان کړي د لکی پر پولیسو د بریدي مواري منلې. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکو د اگست پر سلورما چې ترګرای په پیښو کې د وجل شو پولیس سرتیرو د یاد ورځو په 400 کې مشال لوت ویلی ول چې روان 2023 د پلمړی وو میاشتو کې په غصوبه کې په حملو او نخټو کې تر 113 زیات پولیس سرتیری وجل شوی دي. د سیمې خلکو وخت په وخت نام نه د پیښو پر ضد احتجاجونه کړي. حکومت او هم پوز وایي چې د امنیت د ټینګښت هڅې روانې دي. بل خو دا پرون د سواد پر پولیسو هم وسلوال بریت شوی دی. د دې ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور بیگانه وخت په خبر کړي او بیان کوي چې ناپیژند وسلوالو د سلګرای لپاره مشهوري سیمې ملم جبې ته پر غزیدلې لار د ټلګرام تانې پر پولیسو په ډزو کې یو پولیس سرتیری جوبل کړی دی. د بیان تر مخه پر وسلوالو تانې ځوابي ډزې شوی او غي تښتیدلې دي. بیان ذاتوي چې په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل شوی دي. د بیگانی بریت ذمہواري کوم وسلوال ډلې نه ده منلې. د سواد خلکو هم پر استاو کې د خپل سیمې د امن لپاره احتجاجي مظاهره کړي. حکومتي او امنیتي چارواکو ډاډ خولې چې د خلکو د سر او مال حفاظت به یقیني کوي. وسلوالو بیا پرون په میرلی بازار کې د سی ان ډبلیو محکمې یو سیول انجینیر جمشید داول په یو هدفي بریت کې وژلې او تښتیدلې دي. د شمالي وزستان پولیسو مشر سلیم ریاض پرون مشال لیډو ته د بریډ او پکې د داوړ د وژنې تصدیق کړی دی. د پولیسو د مشر په وینا انجینیر داوړ د میرلی ایدک اوسیدونکو او زیاته کړی دی چې پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد داغه د قتل مقدمه درج کړی او پلټنې روانې دي. د بریډ ذمہواري تر دې د محکمې وسلواله ډلې نه ده منلې. تر دې مخکې د اګست پر شپږشتمه پر ځمکې د اوتمنځیو جرګې د یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر ګاډي ته نږدې 14 شو چې هغه ترې بچ وتلې. د رزمک پولیسو ویلي ول چې هغه د سړک غاړې به می 14 و دا چې پلټنې کوي. اوتمنځیو جرګې له 13 د پاسه وی میاشت راځي د سیمې د امنیت پر مسله غونډې او احتجاجي لاریونونه پیل کړي. د حکومت او هم پوز د داوو باوجود چې د امنیت ټینګښت هڅې روانې دي. د مشال ریډیو شمیرې ښیي چې وسلوالو روان 2023 یوازې په شمالي وزیرستان کې 14 هدفي بریدونه او پر پولیسو او امنیتي ځواکونو لسګونه حملې کړي دي. د بلوچستان د چمن سوداګرو پرون په همدې ښار کې په خبري غونډه کې د هغې وی پیښې په کلکه غندنه کړې چې وایي د اګست پر 20 شپه مهال له افغانستانه پر وچه میوه بار یو کنټینر واګې بارډر ته پر لاره و چې په لورلای کې ور باندې وسلوالو ډزې کړي او وروسته سوځولې دی. د کنټینر مالک شفیع کاکړ مشالېډو ته ویلي داسې ظالمانه بریدونه په کولو ځینې قوتونه د سیمې له سوداګرو او خواریکښونه د روزګار وسیلې تروړل غواړي.
دا واقعیت خو روز معمول دی، مګر دغه سي په ظلم سوځل داس پر ډرایوران باندې فایرنګ کول دا تقریبا اوله واقعیت ده. دا بارډر سروانو واګه بارډر ته په دې وتنګ صرف اسور مشته یو د تجارت را پات دی، یو مزدوري را پات ده.
د چمن تجارانو مشالې ته ویلي د لورالۍ پیښه یو ترهګر برید دی. حکومت یې باید جدي پلټنې وکړي او د هیواد د لویو تجارتي لارو امنیت خوندي کړي. دوی زیاته کړې که داسې نه ونو د احتجاج په توګه به له چمن څخه د پاکستان نور برخو ته تلونکي لارې وتړي. بل خو د لورالۍ مرستیال کمشنر ظهور بلوچ پرون د یادې پیښې په تلاوه د مشالې د یوې پوښتنې په ځواب کې د کنټینر سوځېدل تایید کړي، خو هغه د ترهګرۍ پیښه نه ده بدلې. نوموړي البته زیاته کړې چې پلټنې روانې دي. د مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اتنبایو وایي په هغه هېواد کې د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې ده. نوموړي پرون د آزاد اروپا رادیو له قرغیزی څنګه سره په مرکه کې زیاته کړې ده د مسلې د حل په برخه کې وازی لویدیز هوادونو مرسته کوي او نور نه کوي. د دې په خبره د زینو عربي هوادونو برعکس چې افغانانو سره وازی په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، غربي هوادونو به غواړي چې افغان جنو او مرمنو ته د غوی د تعلیم او کار حقونه بیرته وګټي. د 2021 زیږدیز لاګس میاشتایسي چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي تر شپږم ټولګي پورته د جنو زده کړې من کړی دی. او بل خبر د کرکټ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې د ګډون لپاره پرون پاکستان ته رسیدلې. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. ټاکل شوی د آسیا کپ سیالۍ سبا یعنی د اگست پر 3 د پاکستان او نیپال په لوبې سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د اتوار پر ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې د بنگلاديش او د سپتمبر پر 15 په همدې لوبغالي کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخ شي. سکال په آسیا کپ کې د شپږو هیوادونو پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال لوبډلې برخه اخلي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري خبرونه د هارون بچا نوریدل په روانه خبرونه کې بواره. د چمن سوداګرو په لړۍ کې له افغانستانه هند ته پتلون کې او کنټینر د برید غندنه او د امنیت غوښتنه کړې ده.
دا امر د پاکستان پر معیشت او د دې ملک پر معیشت باندې حمله غنو. دغه لوی لاري چې کوم د چمن صدر کراچی پوری یا د چمن صدر پنجاب پر لوري زی دا غیر محفوظ دي.
په پاکستان کې د بجلی نرخونو سیاتیدو خلاف احتجاجونه شوي دي، خو حکومت د دې مسلې په هوارولو غور کوي.
حکومت د نپرا پترومان دی ریټ مختص کوي چې پر یونټ بمونګه پدی میاش کې دوم نه چارج کوو. هغه ډیپند کوي چې پدی میاش کې بجلی د سنه زیاته پیدا شوي ده.
په کورما کې د نامنې او رسته او پیخو خلک اندېښمن کړي دي.
د کومې وکیل څخه کېږي دا د ورځې پرونو کې کې د کې حال وو کې ډېر خو پیدا شو د دینه مخ کې اپریشن شو او هغه سره مو کورونه او بیرون شو. اوس بیا دا وکیل شروع شوې دي. حکومت په کو د دې شي مخنیوي وکی.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري ورزو د خبرونه لمړي ريپورت طرفه پرند بلوچستان د چمن سوداګرو په یو خبري غونډه کې داغه پیخي پکله کا غندنه کړي چې وای وسلوالو وړ مشباب په لړلای کې افغانستان هین ته پتلون کې یو کنټینر چې وچه میوه پکې بار وا د سکړي او رسته اغا سوزولي د تاجرانو د یو ترهګر پیخه بللی او له حکومت غوښتنه کړي ده چې جدي پلټنې وکړي. دوی سیاته کړي چې حکومت یې د تجارتي لارو امنیت خوندي نه کړي نو د احتجاج پتو غباله منه د هواد نور برخو ته تلون کې لاري وتړي. بلپلو د لورلای او انتظامی افسر له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کنټینر سوزبل کېدل تایید کړي، خو هغه د تراګرې په خن نه د بللي. په دې اړه نور حال ایوب ترين راکوي.
د بلوچستان په سرحدي شار چمن کې تجارو د اگست پر 9مه نیټه د لورلای د هغه پیش په کلکه سره غندنه کړې ده. کوم چې د دوی په خبره ده ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د ډزو وروسته په انځورو بار کنټینر ته ورکول شوی دی. دوی دا خبره د پیش وروسته د اگست په 28مه نیټه په چمن کې وایي خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت کړې ده او ویلي دي چې دا د ترګري ښکارا پیښه ده چې موخه د ګاونډي هیوادو افغانستان او پاکستان ترمنز تجارتی اړیکې ورانه ول دي. وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د دې تجارو مشرانو زیاته کړه چې د پرونی پیش څخه نږدې 12 کرور روپی زیان اوښته دي.
مکمل ټراک ای سی ټراک چې هغه ته ور راچول سه او کم کیمیکل چې په استعمال سوي دي بازاري کیمیکل نه دي سره کم ور چې استعمال سوي دي.
دا مرد پاکستان پر معیشت او د دې ملک پر معیشت باندې حمله غنو. دغه لوی لاري چې کم د چمن صدر کراچی پوری یا د چمن صدر پنجاب پر لوري دا غیر محفوظ دی. پر دې باندې هر روز مرد ډریورانو او مرد تجارانو سبتی اخسل کیږي، دغه پر موټرانو ډز کیږي. حکومت دلته بالکل خاموش دی. دا د سی پی کروټ دی، سنټرل ایشیا ته چې دا کومه لار دی دا روټ دی. دا لوی روډونه دا لوی لارې نه محفوظ. نو د نور ملک سره انویسټر د کوم خواراسي یا به مرد نور ممالک سره څنګه تجارت وکړو.
دا پر زور مطالبه ده د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ صاحب سره، چونکې د زمرد علاقې هم دی. دغه سي ناوړه واقعیات رسیږي په کار دی د دې روکتام وسی او دې پټینګ د دې ځای چې کم انتظامیه ده هغه ته ووایي چې دغه سی واقعیت کیږي بیا خو تجارت پر صفر بدریږي.
بلبلو ته د اغیزمن کنټینر خاوند شفیق کاکړ زیاته کړه چې یاد کنټینر د افغانستان څخه په انزورو بار او د هندستان لپاره د واګا بارډر په لور روانو چې په لار کې د د په خبره د ترګری د پیش سره مخسو
د کولیا ګاډین پر ځای سوځل سوی دی او پر خوځدار باندې زمرد نور مرګرو د ترانزیت ګاډین وی چې د نور ملکو سره اتلی افغانستان ته اتلی پر دغه باندې ټکان سوی دی خراب سوی دی او ګاډین یې غوا سوی دی. دا واقعیت خو روز معمول دی منګر دغه سی په ظلم سوځل داس پر ډرایوران باندې فایرینګ کول دا تقریبا اوله واقعیت ده. دا بارډر سره وانو واګه بارډر ته دا باندې زمرد په لکو انسانان مصروف دي څوک ډرایوران دي څوک کلندران دي څوک مزدوران دي څوک کوچداران دي څوک منشان دي په دې وطن کې صرف اوسر مشته یو د تجارت را پات دي یو مزدوري را پات ده.
بلبلو ته د چمن تجارو خبرداري ورکړې دي ک په یاد پښ کې تورن کسان وننه ولسو نو دی به د کوټ چمن څخه د واد تر نورو برخو پورې تجارت او ترانسپورت بند کړي. په دې اړه مشکله د لورلای د مرستیال کمشنر زور بلوس سره تماس ونیوي نو هغه مشال ډیډو ته وویل چې د لورلای و سپین جماعت ته څیرمه تیر شپه کنټینر اور اخیستی دی او د پیش په اړه دوی پلټنې پیل کړي دي. لکن د ده په خبره چې د لومړۍ پلټنو څخه څرګنده سوې ده چې دا د ترګري پیشه نه وه او نه هم هلته څه مرمۍ یا ګولۍ میندل سوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د بلوچستان په زیارت کې د جون د میاشتې په روشته منیټه د جین وسلوالو کسان لوري د ارنای څخه په کویله بار د لوس څخه زیات لاریان ته د ډوز وروسته ور ورکول سوی وو چې وروسته زمواري بلوچي وسلوالي ډلې بیلې قبل کړه وا. دا ډول تیرونی د خوځدار په تحصیل وټ کې د جینو نصرګنو کسانو لخوا په یو بل پیښه کې د یو درزن څخه زیاتو د لاریانو په ټایرو ټکان سوی وو. دلته خبره د یادونه ور ده چې د چمن د لارې نه هواز د افغانستان د افغان ترانزیت ټریډ په نامه لوی تجارت کیږي چې له امله په لوی کچه د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه تجارتي مالونه د کراچي بندر د لارې و افغانستان ته لیږدول کیږي. بلکې د چمن او تورخم څخه هم په لوی کچه د واګا بارډر پورې د هندوستان او افغانستان ترمنځ تجارت د تیرو څو کلو څخه روان دی او په دې وروستیو کې یا تجارت زیات شوی دی په کوم کې چې د افغانستان څخه وچه او نوده میوه و هندوستان ته لیږدول کیږي. دا ډول د هندوستان څخه دوایانې مسالې او نور خوراکي توکي و افغانستان ته صادریږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو ورې په داسې حال کې چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لتیرو سروز راهیسی د بجلی قیمتونو زیاتېدو پر ضد مظاهرې شوې دي. نگران وزیر اعظم د دې مسلې د حل لپاره بیړنۍ غونډه کړې او د اګست پر 28مه د انرژي وزارت د بجلی د زیاتو بیلونو پر مسلې وړاندیزونو ته حتمی بڼه ورکړې ده. دا چې د بجلی نرخونو زیاتېدو وجوهات څه دي په دې اړه د چارو ځنو پوهانو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان د پور لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې یا مف شرطونه د روپې په مقابله کې د ډالر لوړه بیا او په هیواد کې شخصي بجلیګرو ته د زیاتې منافع ورکولو په سیر مسالې د برېښنا په نرخ کې د زیاتوالي سبب شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او په تیره بیا د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې په تیرو سوروزو کې د بجلی بیو زیاتېدو پر ضد مظاهرې شوې دي. یو شمېر مظاهرچیانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بجلی د یو یونټ بیا له 1500 څخه 900 روپو ته لوړه شوې ده چې له کبله یې بلونه زیات شوې دي. دا چې د بجلی ګرانېدو لاملونه څه دي په دې اړه د بجلی او اوبو محکمې وابډا پخوانی چیرمین شکیل دورانی د اګست پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF د شرطونو او د روپې په مقابله کې د ډالر نرخ لوړېدو له وجې په پاکستان کې تیل او بجلی دواړه ګران شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت شخصي بجلیګرو انډیپینډنټ پاور پروډیوسرز یا IPPs ته په ډالرو کې ګټه ورکوي چې دا هم په حکومت یو بوج دی.
آی پی پی چې دا 1994 نواخله تر اوسه پورې جوړ دي او دا آی پی پی جنریشن تقریبا 10,000 میگا واټ دی. اګریمنت دا څه و چې اوسمره پیسې چې دی په خپل لګولې دي په غو باندې 12% ګټه به اخلي منافع به اخلي.
په پاکستان کې پرستیو کلونو کې حکومت د بجلی او تیلو پر اثر ولستا ورکون کې رعایت په دوامدار توګه کم کړی دی او وایي چې دا کار د پیسو نړیوال صندوق د پور د شرطونو پوره کول لپاره ضروری دی. پرستی ځل حکومت په جولای کې د بجلی بیو ته بیا کتنه وکړه او هغه زیاتې کړې. د هم هغې میاشتې په 12مه ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ. په خیبر پختونخوا کې د مظاهرو پر مهال ځینو کسانو دا تورونه هم پوری کړي دي چې د بجلی ګرانېدو یو سبب د بجلی او ځینو نورو محکمو ته وړیا یونټي ورکول دي. خو په مردان کې د بجلی ادارې نیشنل ټرانسمیشن اینڈ ډسپیچ کمپنی یا این ٹی ڈی سی یو کارکونکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې را اداره خپلو ملازمینو ته مراعات ورکوي، نو د بجلی محکمې کارکونکو ته وړیا یونټي ورکولو سره په خزانه بوج ناراضي. البته دا مهال په هیواد کې د بجلی مسأله د حکومتونو د ناسمو پالیسیو او د ایم ایف د شرطونو له وجې مخې ته راغلې ده.
حکومت د نیپرا پترومان دی ریټ مختص کوي چې پر یونټ بمونګه پدې میاش کې دوم نه چارج کوو. اگر ډیپند کی چې پدې میاش کې بجلی د سنه زیاته پیدا شوی دا مطلب کو سمر سیزن کې او گلیشیر خو زور شور سره وبشي وي او په زمونږ کم غټ غټ ډیمز دی پای کې وبسي وای او زیات تر چې کم زمونږ نه شي هغه د هایډل نو شي نو په هغه میاشتو کې بل مناسبت سره کم وي او چې کله لوډ سی وای او زمونږ هایډل نه هغه جنریشن هغه لوډ نه پوره کیږي نو بیا دې تویر شي آی پی پی هغه سره حکومت پاکستان ډیر مخکې معاهده کړی دي چې دا غینه بجلی بیا ګرانه ملاويږي. اپ دې ولې ګرانه ملاويږي نن د دې شاته حکومت خپل پالیسی دی فارمولې دی چې رچا دور یونټ سی په هغه بدونه بجلی پر یونټ ریټ اپلای کیږي چې رچا استعمال دور پدې کې مختلف فیکٹرز دي.
دا چې په صبح کې د بجلی بلونو زیاتیدو مسأله ولې دومره زیاته شوه په دې اړه په پیښور کې د بجلی بشلو ادارې پیسکو بیان محمد عثمان مشال ریډیو ته ویل چې د پیسو نړیوال صندوق نه د پور ترلاسه کول وړاندې د بجلی قیمتونه دومره زیات نه وو، خو اوس په حکومت د قرضو بوج زیات شوی نو ځکه ولس هم د بجلی له لوړو قیمتونو سره مخامخ شوی دی.
د بجلی په بیلونو کې په دوو طریقو اضافه کیږي، یو د تیلو او بل د ایم ایف د شرطونو په مات کې. ایم ایف چې موږ ته قرض راکوي نو دا هم ګوري چې موږ به دا پیسې له کومې پوره کوو، ځکه د بجلی قیمت زیات شوی دی. خو دا کار موږ نه دی کړی، زموږ کار یوازې بجلی ورکول دي. موږ ته له حکومته هدایات راځي او د هغې مطابق کار کوو.
بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اگست په 28مه د بجلی نرخونو پاړه په یوې بیړنۍ غونډه کې اړوند چارواکو ته امر کړی و چې پراتلونکو 8 سلویښت ساعتونو کې د ورته د برېښنا په بلونو کې د کمښت پلان وړاندې کړي. د حالاتو ته په کتو د اگست پر 28مه په انرژي وزارت کې د بجلی بلونو پاړه غونډه وشوه. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګی پر ایکس لیکلی دی چې د انرژي وزارت د بجلی بلونو مسئلې باندې وړاندیزونو ته حتمی بڼه ورکړي او دا به د اگست پر 9مه د وفاقي کابینې په غونډه کې وړاندې کیږي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي دي چې 13 اونۍ په هیواد کې د ګرانۍ په شره کې 65% اضافه ریکارډ شوې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان وګړي وار له مخه ګرانۍ پریشانه کړي، دوی له حکومت غواړي چې د دې مسئلې د کنټرول غم وخوري، ځکه چې په خبره یې نور د ګرانۍ زغملو توان نه لري. له پیښوره شبیر احمد جان پی رپورټ لري.
یار زما بوډا پلار مې د غم د پټو کار مار کړی دا زمونږ کلیوالې دي د پتا دا موږ ته کله پلیستر کار کو کله دا چنچی چلو چې پلیستر کار هم نه بیا چنچی چلو.
دا اواز دا چارسدې دا سلیریش کلن مسعود دی. څوک چې پچنګچې رکشه باندې خپل مزدوري کوي دی وای ګرانی دومره سیوا شوې ده چې کور چلول ورته ګران شوې دي. وای پېټرول په څه کم 300 روپۍ لیټر شو چې له وجې د دوی مزدوري اوس وړاندې پشن نه کیږي، ځکه کرایا زړه په زړه ده.
مړه چنچې کې چې ډېرې زیاتې یا 500 یا 600 چې پېټرول ارزان شي بیا سنا سه گزاره کیږي. نو بس کورونه خزمې نه مور پلار مې دی خویندې مې دی کور کې او پدې کې موږ 500 600 موږ شو پیدا کولې. نو بس وړم ګران دی وړم ګران دی او زیات نه زیات خو دې پېټرول مسله ده، خو پېټرول ارزان شو بس هر سار ارزان دی. پېټرول دونه ګانې کم یو شی ارزان دی چې تاسو سوچو کې او چټول زور دی نو غریب لري. نن پېټرول ریټ او خاطر بیګاله د شپې سحر ور بسې دا وړو نه چې دا تر د چینو وړو پورې تر د هر یو شی پورې ریټ بار روان دی.
پګاړه ټماټر خرڅون کې وحید زاده وای چې د بجلی بلونه د کور او د بچو د سکولونو ضرورتونه پوره کول لپاره د نورو خلکو نه قرضې اخلم، ځکه دیاړه کې گزاره نه کیږي.
ډیره ګرانی جی، ډیر زیات ګرانی ده. خرڅه داسې ګرانی جی، هر یو شی هغه فروټ یو کا سبزی رو هر یو شی فروټ یو اسې نور کاری نه سوداګانی هر یو شی ډیر زیات ګرانی جی. انګور بیگا 150 روپے اوس پنن په 200 دي 200 روپے کلو دي. بھائی کیس بس دیکھیے بس گزارہ منگنی کی گئی دیکھے مغزارے روڑی میری اپنے مرانا نہ جوڑی اذا جی بتاوانے بنور لا جدا ولاڑی دا ڈیرہ زیادہ سخت شیرا منگو نہ شو کولے ولے جی خزم نہ شو سات لے دی وقت ایک اس مور پلانم نہ سات لے کی گدا سے وقت بس اگر بس راجو بس خلق نہ راجو بس تن قرض دار کو تن قرض دار کو 100,000 روپے قرض دار دکانداران او خلق مجبوری دا وجہ بس راجو مجبوری دا سو یم حالات مشکل کا خشم
دا پاکستان دا شماریاتو مرکزی ادارہ یا پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس ترمخہ پمل کی گرانی سیوا شوی دا او 13 ہفتہ دا گرانی شرح پٹول پاکستان کی 25% نہ زیادہ ریکارڈ شوی دا تدوی ترمخہ دا یوش مرتو کو نرخونه سیوا شوی دی دا چینو وڑو وخی تیلونو دالونو دا سیمٹو او دا غشان دا گیس نرخونو کی زیادتوالی راغلی دی. بلخوا پا ملک دا گرانی او بیا دا بجلی زیادتو بلینو پرزد دا ملک پا بلابل برخو کی تر 13 روز راسی احتجاج دوام لري او خلکو د بجلی بلونه هم د احتجاج په توګه وسیزل. تیر د پی ډی ایم حکومت په ملک کې د ګرانۍ ذمہوار 2013 راسي د پاکستان تحریک انصاف حکومت او داغي پالیسي بلي، ولې پاکستان تحریک انصاف دغه تور په پی ډی ایم حکومت لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په منځنۍ کرمه کې پرستیو کې د نام نه په لږ تر لږه 100 روپۍ خو کې خلکو ته ځاني او مالی بخنه غواړم ځاني او مالی تاوان نه واوختل. د پیښو د سیمې خلک د خپل امنیت لپاره اندېښمن کړي دي. دوی د حکومت او پوس اغا داوی تر پښتنې لاندې راولي چې وایي سیمه له وسلوالو پاکه شوې ده. بلخوا چارواکي هم د نام نه ستونزه مني خو وایي چې د امن لپاره هڅې روانې دي. د موضوع تفصیل د تاریخ اورگزی پر رپورٹ کې اورو.
د علی شیرزو زید شاه مشال لډیو ته د ګلپور ازویلی وسلوال دومره فعال شول چې پرانا ورس په آزاد عملیات کوي خصوصو کو د سن شویلې او زیاتوي سیمه ته یوزل بیا د وسلوالو ورتګ سکیورټی ادارې کمزوري شوي او کنه بل سوجدا
د کومې وکیل سکیږي دا د ریزی پرونو کې دي کې حال وو کې ډېر خو پیدا شو د دینه مخ کې اپریشن شو هغه سره مو کرونا او کوربور هر یو شای ویرون شو اوس بیا دا وکی شروع شوې دي حکومت په کو د دې شي مخنیوي وکی
په منځني کورما کې په لند وختونو کې پر امنیتی سرتیرو د وسلوال بریدونو سلور پیښې شوي. تازه پیښه په شپږشته مګز د سیمې په تړلې کې کې د پولیسو په گاډي پسې بامي چودنا تر کېدلو پس وسلوال ور باندې ډزې پیل کولو په صورت کې شوي. په هغه کې دوه سرتیری زخمیان شوی ول. تر هغه مخکې پر 14 مګز په مزرینه کې پر امنیتی پوسټا د وسلوالو بریدل عمل دوه سرتیری مړ شوی ول. په جولای کې د باغ پر سیمه موجود امنیتی پوسټا تر نیولو پس هغه ته ور اچول شوی وو. په چغزی کې د سنایپر ټوپک په ډز یو امنیتی سرتیری زخمی شوی وو. د مسوزو پټان عبدالخالق مشال لډیو ته وای مخکې چې عملیات ول نو کورونه ورته پر خودلی ول او هر قسمه تاون ور سره کړی وو، خو کاری دا چې د هغو قربانیانو هیڅ فایده ورته نه ده ملو شوی.
زه پر هغه به کور شوی خلک څنګه د کوم خو داخل سره تعلق لري، د کوم پړه چمکني سره لري، د کوم مل شیرزی او کوم مسوزی سره لري، هغه خلک څنګه ته 80% خلک اوس هم پړانګو کورونی کې جوین کې. نو زه هم دا ډیره انتهایی د افسوس خبرې سو بیا رقم حالات مو خلکو دوپاره جوړ کړل شي صداغه مطلب د بیکور شي.
په منځني کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانې وي، خو چې کله په 2010 کال کې عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او پوز امن قائم کړو خو لس وخت راهیسې داسې پیښې په رامنځته کېدلو هغوی په یاد سیمه کې یو ځل بیا د خپل موجودیت خبرداری ورکړی. د پړچم کنی محمد شفیق مشال لډیو ته ویلي سیکیورټي ادارې د راښکاره کې چې سیمه د دوی تر واک لاندې ده نو بیا دا کارونه څنګه اول رامنځته شول؟
نو پلانا وځ باندې حکومت دې خارج حکومت دې دلته داخل څنګه شول دې حمله څنګه وکړي آیا اوس د مو یای چې د سکیورټي پروسس نه کمی دي یا دغه خلکو ته حکومت دې ته لیا کوم ځای ملو شول چې دې دلته ولالو په دې باندې خو د مخ کې حکومت دې اپریشنو کې دال د خلکو صفشي
بل خو په دغه ځلې تنظیمي سویلي او نه تر اوسه پوز او پولیسو دریز مخې ته راغله. البته یو امنیتي چارواکي د مشال لډو سره په خبرو کې هغلتا د وسلوالو موجودیت پخله کړي هغه د نوم نه خدلو په شرط ویلي دا ورته نه ده معلومه چې وسلوال له کوم ځای راځي خو د هغوی مستقیل او ښکاره ټیکانه هغلته نشته. چارواکي وای په سیمه کې د وسلوالو پر لپسې بریدونو دوی هم فکرمن کړي خو بیا هم حوصله نه دي خرابې شوې. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مهیرو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورسوست یو بل رپورت طرف ته. د خیبر پولیس وای پاغه ضلع کې د نشه یي توکو د کاروباریانو خلاف د کاروایي لپاره یو پلان جوړ کړی دی. دوی د اگست پر شپږشتمه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې غیر قانوني کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد به له قانون سره سم سخت اقدامات کوي. د خیبر اوسیدونکو وای د سیمې ګڼ شمېر ځوانان په بیلابیلو نشو اخته شوي دي چې له بچي د دوی په خبره په سیمه کې غلا او شوکی زیاتی شوی دی. د خیبر اسنی مدنی فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې په نشو د روغ دو کسانو د علاج غم اخري او په دغه لړ کې په سیمه کې دامه پوهاوی کمپاین هم اچلوي. نور تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی له دفتره د اګست په شپږویشتمه نیټه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ضلع کې د نشه یي توکو د سمګلینګ مخنیوي لپاره پلان تیار کړی او په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد به سخته کاروایی پیل کړي. په خیبر ضلع کې دا مهال آیس یعنی میتھ امفیټامین په نوم نشه باندې په زرګونه ځوانان روږدي شوي او ورسره چارس او هیروینو استعمال هم زیات شوای. د باډی تحصیل یو ویلج چیرمن جاوید خان پردای مشال ریډیو ته وای چې دا محل په باډا او تیرا کې په نشو روغ دي کسان د نشې اخیستو لپاره غلا کوي او خلک یې ډیر تنگ کړي.
په ضلع خیبر بوڑا تحصیل تیرو میدان کې د آیسو د چارسو نشایون دومره ډیر شوی دي چې په الوکا کې د دغو د وجنه بدمنی روغل یدو حتی تر دا پورې کم دی بجلی 11000 لائن تیر شوی دی. دغه نه شپې کراسونه او مزي پټوي په دا پورې چې د مسجد نه هم بیټری او شمسه پټوي. مخکې په الوکا کې ډیر امن وو. الوکا کې به شپې 12 یو بجا پورې خلک ګرځیدل. اوس هغه خلک د شپې نشي ګرځیدای ځکه چې دا آیسو د پودر ولا کم نشایون دي. دا د شپې ګرځي خلکم وهي او د خلکو نه سامانه مخلي او د جمعتون نه بیټری هم پټوي. مونږ ډی پی او خیبر او پولیس اعلی حکام ته اپیل کوو چې دا آیسو کمی اډی دی د ختم کړی شي دغه د وجنه په لوکا کې ډیر امن راشي.
په خیبر ضلع کې په نشه یي توکو روغ دو کسانو د بیا بحالې لپاره کار کوونکی کلینیکل سایکولوژیست علم زیب پردی وای چې د آیس په نوم نشه صحت ته زیان اړوي او په کار ده په دې روغ دو کسانو په وخت علاج وشي.
نو دا انسان ځان یو ډیر انرژیټک فیل کوي. د دوی فوکس زیات شي. د دوی اکسایټمنټ چې کم دی هغه ډیر زیات شي. نو دوی هغه ټایم ځان ته نه خبر خو کله چې دوی دا نشه په خپل گرفت کې راوالي او بیا ځان ته خبر کیږي نو د دوی زندگی چې کم دی هغه د بربادي سره مخ کړي وي.
رازیلی تنظیمي ته پکار دي چې کم د کشان اډیکټ پیشنټس دي چې دوی راوخلي او په مختلف کم ریهبیلیټیشن سنټرز دي دوی کې اډمیټ کړي او د دوی لاجو کې هغه تبہ کوپنګ سکلز خو چې په ستریکا د دوی د نشین ځان بیا بچ بچ کولی شي او دوی په کم طریقې کار باندې خپل ریکوري مینټین ساتلی شي.
د خیبر ضلعي پولیس وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پاس وس قبایلی ضلعو ته د نشه یي توکو ضد ادارې انټي نارکوټکس فورس قوانین ورغځېدلي او دوی سره هم اختیار شته چې په نشه یي توکو کاروبار کې ککړ کسان ونیسي او دې ادارې ته یې حواله کا. اوس په دې کار کې ککړو کسانو پر ضد اف آی آر کیږي او مقدمه هم پر درج کیږي او اوږد قید او سزا سره به مخ کیږي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د هارون بچان بلند خبرونه وورو.
پرون د لکی مروت پر پیزو بای پاس سړک د دې ضلع د پولیسو پر یوه ګاډي په ډزو کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي. درې ژوبل دي. د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید بیګا تر برید وروسته مشال ریډیو ته وویل چې ګاډي د پیزو تاڼې د پولیسو حمله ور باندې شاوخوا 8 بجې شوې وه. د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. ملخه پرون د سواد پر پولیسو هم وسلوال برید شوی دی. د دې ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور بیګا نه وخته په خپور کړي بیان کې ویلي چې ناپېژند وسلوالو د سلګرای لپاره مشهورې سیمې معلم جبې ته پر غځېدلې لار د ټلیګرام تاڼې پر پولیسو په ډزو کې یو پولیس سرتېری ژوبل کړی دی. د دې برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. وسلوالو بیا پرون په میرلی بازار کې د سی ان ډبلیو محکمې یو سیول انجینیر جمشید داول په یوه دفعه برید کې وژلی او وسلوال تښتېدلې دي. د شمالي وزستان پولیسو مشر سلیم ریاض پرون مشال ریډیو ته د بریدو په کې د داول د وژنې تصدیق کړی دی. د بلوچستان د چمن تجارانو پرون په همدې ښار کې په خبري غونډه کې د هغې یوې پېښې په کلکه غندنه کړې چې وایي د اګست پر 28 شپه مهال له افغانستانه په وچه میوه بار یو کنټینر واګې بارډر ته پر لاره و چې په لورلای کې ورباندې وسلوالو ډزې کړي او وروسته یې سوځولې دي. ولخوا د لورلای مرستیال کمشنر ظهور بلوچ پرون د یادې پېښې په تلاوه د مشال ریډیو د پوښتنې په ځواب کې د کنټینر سوځېدل تایید کړي خو هغه د ترهګرې پېښه نه ده بللې. نوموړي البته زیاته کړې چې دوی پلټنې روانې دي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا رتنبایو وایي په هغه هېواد کې د بېوزلۍ کچه ډېره لوړه شوې. نوموړي د اګست پر 28 د آزاد اروپا ریډیو له کرغزي څانګې سره په مرکه کې زیاته کړې. د دې مسلې د حل په برخه کې یوازې لویدیځ هېوادونه مرسته کوي او نورې نه کوي. د دې په خبره د ځینو عربي هېوادونو برعکس له افغانانو سره یوازې په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي. غربي هېوادونه بیا غواړي چې افغان نجونو او مېرمنو ته د هغوی تعلیم او کار حقونه بیرته وګټي.
لند خبرونم د هارون بچا نواره د لوریدونکو ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته. امریکا وای د افغانانو په تیره د خصم لاټر ته دوام ورکوي او سیاتوی چې افغان میرمنې تر بل ار وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوه څخه فعالیت کوي پرون په یو بیان کې کړی ده. سبانې دوه کاله وشو چې طالبانو د افغان جنکو په مخ د خونسیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. صفی الله ستانکزی نور معلومات راکوي.
د امریکا سفارت وایي افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې په خوا ټویټر نومیده دوشنبه ناوخته لیکلې. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیره بیا میرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې دمګړې د دوی په ملاتړ شاوخوا 600 افغان محصلین د سیمې په پانتونو کې په زده کړو بوخت دي. د سفارت په بیان کې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک له پانتونو د افغان جنو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکو کوم پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکي آلیا او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په تیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي، ازادي راډیو ته خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژنې که نه پیژنې، مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ هم د هلکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو باندې ټینګار کړی، خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبان د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیسته ورسره د جنونو پانتونونو وتړل. د جنونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو ورسته پیخه په کابل هوایي ډګر کې وشو چیرته چې طالبانو متحده عربی اماراتو ته په بورسې باندې روان جنې سفر ته پرې نه خو دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لیډیو تاسوره د کوستینو بي وزیرستان سیدونکو وای پر دې سربېره چې د خبر پختونخوا حکومت په 2022 کال کې د نوې سلې نوټیفیکیشن جاری کړی وو، د دوی سرکاري دفترونه لا هم پټانګ کړي. دوی سیاتوي چې لدی اعلی عمله لستوند سره مخامخ دي، حکومت باید سرکاري دفترونه د دوی سیمې ته منتقل کړي. د کوست جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال لیډیو ته ویلي چې د دفترونو د انتقال چارې به په یو میاشت کې پیل شي. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان خیبر پښتونخوا صوبې حکومت یې په کال 2022 کښې د نوې ضلع اعلان کړی و، خو لیا د ټانک ضلع نه د سرکاري محکمې دفترونه یې سویلی وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړي نه دي، چې په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دغې برعکس انور خپلواک ویایي
چکلای 2022 کې ځلې اعلان وشو چې سعودي وزیرستان په دوی ځلې کې تقسیم شولای مشکې خوشیر غلاب د چمیجو چې د تنظیمي او مشته روشي د بد امرغا تر وسه ګرې میژ عدالت جج کیس پټان کې نو سٹای د غرنګې اګریکلچر افسر هم کیس پټان کې نو سٹای او ورسره کې سی ان ډبلیو افسر وخت سه هغه هم ولې کیس نو سٹای فارس ټول هاندې میژ د ولاته کیس نو سٹای پټان کې الکا اوس د تاسو پته لګی چې کټای شری دون دي شروع میژ ایجوکیشن افسر لکیز دی په ټاکه نو سٹای میژ سرپوری په ستا باندې تعلیم دا نهونه کې برابر دی، دا کې بیا خاص کر دی جنکی تعلیم به هی د نش برابر دی. او میژ دی چې دا ټاکه چې کوم دفترینه دی د میژ پر زور مطالبه دو چې دا د لوور وزیرستان ته د منتقل کو یا دغه سره د میژ مسله حل شي.
پټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع سرکاري دفترونه په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ دی، په دغه برعکس د سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي
ڈپارٹمنٹ بھی آدھی میز ضلع ٹھان کی بھی نو پاگا چھ ڈپارٹمنٹ ری غلی نتی وزیرستان تھا چھ می جو ڈیشنل کمپلیکس چھ کم دا دا ندار غلا یعنی مشتا جج ندار غلا میز جلتا زمینات نشی کرلا میز پہ ہو فیار بندے ٹھان تا دریمی پاگا بندے 35,000 روپے لگی بیا میز یہ سارا میز خال کا ہر طرح دیا اس زمانے دیون سکاری میز خال کو مایوس شو ہے دے نو لحاظ حکومت دا دی میز دا اپیل دا چې میز وز اعلان شو اې دا ز لیکو شی شوی دی وز پټان کې باندې دفتر چې کیمته دی دا دا پاو رن شیفت شي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي وشتنه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوه، هغوی وویل چې په ټانګ ضلع کښې د سویلی وزیرستان اپر ضلع سرکاري دفترونه موجود دي او په ټانګ ضلع کښې پوته سرکاري دفترینه به زر سویلی وزیرستان لوور ضلع ته منتقل کړای شي.
هلته چې کوم خلک دی نو هغه د افر وزیرستان دی، زمونږ سره څه کار نشته، صرف تر میل فیمیل چې کوم دی ده نو هغه سره ډول چارج دی. نور زمونږ 17 ډپارټمنټ راغلي دي او دا نور په پایپ لاین کې دي، هیډس دا روان دي، دا ریمیننګ چې کوم دي کنه وي دنه من دا پروسس به کمپلیټ شي.
د سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ټانګ ضلع کښې انتظامي دفترونه دا د دوی خپلې ضلعو ته دا زر منتقل کړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د اگست پر دویشتمه د مردان ملکان او کوهارت بورډونو د نهم او لسم کلاسونو نتیجې اعلان شوې. په دې کې یو شمېر سکولونه داسې دي چې پکې یا خو ټول زده کوونکي فیل شوي او یا یې دوه یا درې پاس شوي دي. د سکولونو استادان د دې وجوهات په امتحان کې د سټوډنټس لرننګ آؤټپټ طریقۂ کار یعنې د مفهوم په بنیاد راغلي سوالونه یادوي. خو د بورډ چارواکي بیا وایي چې دا طریقۂ کار له وړاندې نه په صبح کې موجود و او د ښو نتیجو نه راتللو له امله د زده کوونکو محنت نه کول او د میندو پلرونو هغې ته پام نه کول هم دي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت د تعلیم معیار ښه کول لپاره د ګڼو اقداماتو ادعاوې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
بس یو خبر می تر وړای دا خلق وخت وسبګمې ته مون په دغه شان یو نوې غانتی کی خبر ده. نو احمد زای وتوای دی کی های سکول دا د لسم د انم تو څومره هلکان دي او دوی کی یو هم نه د پاشو ټول پیل شي وی دي خو جانی
دا د کورمه دی یو سیدون کی داوود غږ دی چې راګست پر سلی رښتمې مشال لیډیو ته په سلام پختون خوخ پرونه کی ل فرخنداست سره په خبرو کی ویل چې د سلې په احمد سو کی د یو سرکاري سکول د رحم کلاس ته بورډ په امتحان کې د ټولو زده کوونکو پرچې فیل شوې دي. مشال لیډیو په دې اړه د سکول پرنسپل عارف حسین نو پوښتل چې آیا د زده کوونکو په پرچو کې د پاتې راتللو وجوهات څه دي. نو نوموړي ویل چې د احمد زو په دې سکول کې په نهم کلاس کې 15 زده کوونکي دي او دغې په امتحان کې د پاتې راتللو یوه وجه دا هم ده چې مخکې به ټوله پرچه په کتاب کې د ورکړل شوو مشکونو پر اساس جوړېده، خو دا اصل په پرچه کې 50% سوالونه د سټوډنټس لرننګ آؤټپټ طریقۂ کار یعنې د مفهوم په بنیاد راغلي وو. زده کوونکي پې زیات نه پوهېدل.
موږ دلته دسمبر نه سکولونه بندېږي نه دوی دسمبر کې د بورډ والا دلته راغو چې سلو وره بیس باندې به پیپرې جوړو. نو دسمبر نه مارچ پورې دلته بیا سکولونه بند شي، بس دوه درې میاشتې هغه نه بعد بیا اگزام سټارټ شو. نو هغه بس نایند کلاس تقریبا دلته خو کورم کې ټول داسې شوي.
د احمد زو په های سکول کې په امتحان کې په پاتې راغلو زده کوونکو کې یو حسن عباس هم دی. هغه وایي چې د ډېر محنت باوجود یې سلور پرچې فیل شوي دي چې پکې درې د ساينس دي.
دو پورې بکی نه ستو بیا په سمره ستاره شپې دو پورې بکی نه ستا نو زبوم بس ستور یا ته له کونی ولا په ویلا ستو کوشش وکړه په خلل مینا دې کوشش مو وکړه چې تاسو هم تي وښه مو کلوس کې ماته به چې درې درې په پاري دي څلور څلور یو دوه کسانو کې پنځه اپل دي.
د احمد زو ترڅنګ د کرمې د علي شری سیمې په یو سکول کې هم په 1400 زده کوونکو کې ټول فیل شوي دي. د کرمې سیلې امتحانونه تر کوهارت بورډ لاندې کیږي. د احمد زو سیمې سکول د نتیجو په اړه مې د کوهارت بورډ له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغې مې ټلیفون اوچت نه کړ. د کوهارت بورډ ترڅنګ د ملکند او مردان بورډونو د نتیجو تر مخه په سوابه مردان، نوخار، سوات او دیر کې هم یو شمېر سکولونه داسې دي چې پکې ټول او یا یو یا دوه زده کوونکي د نهم په امتحان کې پاس شوي دي. دغه سي پدکی ګمبت مردان الکان سکول کې ټول فیل شوي. د سوابې په کډی کې د جنکو په سکول کې په شاوخوا 200 زده کوونکو کې یو پاس شوي او د نوخار په شاله خیل جنکو سکول کې په 1900 زده کوونکو کې ټول فیل شوي دي. د ملکن په پلی کې بیا د الکانو په سکول کې په 125 زده کوونکو کې یو پاس شوي. د دیر په ګلمقام کې د لکانو په سکول کې په 250 کې یو پاس شوه او د اجی آباد دیر د جنکو په سکول کې په 350 زده کوونکو کې ټول زده کوونکو کې فیل شوه دي. په سوابه کې د های سکولي استاد عمران خان وای چې د نهم په امتحان کې زیاتره ماشومان په ساينس مسمنونو کې فیل شوې دي. نو موري سیا تکړه چې په سکولونو کې د حساب او د ساينس د استادانو ډیره کمی ده او هغه نشي کولای چې ټول زده کوونکو ته یو شان توجه ورکړي.
ولنه دا فیکٹر و چې اسلو بیس ایگزام وای دویم دا مسلم ده چې دا سپیشلی چې دا کم ریزلت خراب راغلی د سرکاري سکولونو لکه دا پرابلم ده چې دی چې کوم ایڈمیشن دی ایڈمیشن دی چې دا ایڈمیشن چالو ورکنه دی کې دا نشته چې دلته وړم به ټیسټ هغه ستل کیږي ټیسټ کې بده کتری شي دې سونه دې دې کم کلاس کې ایڈمیټ کول نه بس دل صرف سرٹیفیکیټ پکار دی هغه هغه کا ار گریڈ کې پاس کړی بس هغه صرف پاس سرٹیفیکیټ پکار بس اول بیا ایڈمیشن ورکی ورکول کیږي زیاتره چې کوم دا سرکاري سکول نه دی کې چې کوم دین دا سي غریب خلک چې کمی هغه پکې ایڈمیشن اخلي نو دغه داسې هغه شان ماشومان چې هغه روزي مال په سکول وی وای نه پسې بیا چې سکول چټی شنه سرسنه سره روزګار کې روزګار کې او بل دې کټ فیکٹر چې کوم دې بوکس دي دې پیر چې کوم دې دا مطالعه قران چې کوم سبجیکټ وو دا ویړو بوکس کلاس کې صرف دوه بوکس وو اخیرا پورې دا سچویشن وو.
د مردان بورډ کنټرولر اشرت عباس بیا وای چې بورډونه د حکومتي پالیسۍ تر لاندې امتحانونه کوي. هغه زیاته کړې چې سټوډنټس لرننګ آؤټ پټ طریقې کار لوړان دي نه په خیبر پختونخوا کې موجود وو.
Students learning outcomes da po 2006 Pakistan education policy national education policy sada mashum kam practical kar kai demong practicability ta buzino da practicability basically da da slo da ta so ko gore zamga mcqs chikam di bubble sheets ya ko ta so gore zamga chikam short questions di section b chikam da agar tool takriban pa slo bande mushtamili او دا پیر چونکه دا نن چونه دا خلکو ته داسې یو نیو نس کاریدن اغه دی لکس نفسیاتی تور دباو کې چوی دا دروایز دا غي په کیسه دومره لوی اثر ماته نخکاری.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مبارز عمر اورکسی بیا وای چې په نهم کلاس کې د دومره ډیرو زده کوونکو په امتحان کې پاتې راتلل په صبح کې د غیر معیاري تعلیم سرګندونه کوي.
چرته به د مشمان خپل هم کوتاهی وي خو زیات تر غټ بوج کوم دغه د ریاست د قانون د ډپارټمنټ کوم اداري دی هغه کوم د مشم تیاری کې کوم ریسورس استعمالیږي هغه ښکاری چې لکه کمزوري دی. بل دا چې مونږ ایگزامینیشن سیستم ډیر کمزور دی مونږ غواړو چې مونږ خ تعلیم یا خ معیار تعلیم پروډوس کو هغه د پاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل ایگزامینیشن سیستم سترونګ کو. پرایویټ ادارې چې کوم دی بیا هم د مشوم تیاری کوي په اتم جماعت کې دانم د پاره خو سرکاري ادارې چې کوم دی ډېرې کمې د سیداری دي چې هغه د مشوم د انم جماعت لپاره تیاری کوي او چې کوم استادانو ته د ټریننګ ضرورت ته پکار چې هغه ته اډوانس ټریننګ ورکړل شي د استادانو د ایگزامینیشن چې کوم د استادانو هم یو ایگزام ده چې هغه خپل مشومان څنګه تیاری دی. وخت کې موږ سره په پاکستان کې 2.2 کروڑ مشومان د سکولونو نه بهر دي هغه کې دا مشومان هم شته دي چې کوم د ذکر کیږي چې دا د انم جماعت کې فیل شي ولې چې هغه عمرونه 15 کلن د 14 کال پر دي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت پر مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتول لپاره د داخلو سو مهمونه شوی او حکومت ویلی وو چې خپل اهداف یې ترلاسه کړی دي. د دې ترڅنګ حکومت د استادانو شمیر زیاتول لپاره د نوو برتیانو او په سکولونو کې د نقل ختمولو لپاره هم د اقداماتو پورته کولو ویلی وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
یونیسف د اگست پر 15مه په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې د یو کال تیرېدو باوجود د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې په میلیونونو ماشومان د کم خوراک، ناروغیو او د ژوند بنیادي سهولتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په حکومت او په نورو نړیوالو ادارو غږ کړی دی چې د پاکستان سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره دې کړې ژمنې پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف وایي د مطلوبه 130 میلیونو ډالرو په مد کې صرف 50% ترلاسه شوي دي. بلخوا د سند او خیبر پختونخوا د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې وایي چې د سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي او په خاصه توګه د ماشومان او ښځو د صحت او خوراک لپاره منصوبې پیل کړي دي. نور تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف خبرداری ورکړی چې یو کال وروسته له هغې چې تاریخي سیلابونو پاکستان ویجاړ کړ او ملي بیړنۍ حالت اعلان شو، ملیونونه ماشومان لا هم بشري مرستو بنیادي ضرورتونو ته اړتیا لري. د اګست پر 15مه په یو خبر پاڼه کې یونیسف ویلي چې د راغلو سیلابونو د تباهۍ نه پس د بیا بحالۍ او رغونې چارې د مطلوبه مالي پانګو د نشتوالي له امله ټکنۍ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سږني په شکال بارانونو د سیلاب ځپلو لپاره حالات نور هم خراب کړي او تردا مهال وات یا ماشومان د دغو بارانونو له وجې مړه شوي دي. یونیسف اټکل کوي چې لا هم 8 میلیونه وګړي چې شاوخوا نیمایي ماشومان دي په سیلاب د پولو سیمو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف ویلي چې د دغو سیلاب د پولو سیمو د ماشومانو سره د مرستو لپاره د 103.5 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې وه چې پکې تردا مهال صرف 50% مرستې ترلاسه شوې دي. سند صوبه د 2022 کال سیلابونو له کبله ډیر اغیزمنه شوې وه. د هغې صوبې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې په وینا دغو سیلابونو له 1000 څخه ډیر خلک مړه کړي وو او له 12 میلیونو څخه ډیر اغیزمن شوي. د اګست پر 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د سند صوبې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل سلیمان شاه وویل چې د سند سیلابونو د بیا بادکارۍ د منصوبې تر مخه دا مهال د سکولونو، د صحت د مرکزونو، د سړکونو، پلونو او صفا اوبو د منصوبو کار روان دی.
جب وہ ڈسپلیس ہوئے تو ہم نے تقریباً
چیکلا دا خلق دا سیلابونو لعملہ بے کور شول نو دا امدادی کیمپونو سره نگدے مو دیرش دا اوبو پمپونا او پنزوس دا اوبو سپا کولو یا فلٹر کولو پلانٹونا نصب کرل. دین علاوه مو 3 میلیونه لیټر سپا اوبو هم دا خلکو ته ورکړی وی. موږ دغه سیلاب د پلونه د اوبو را وستلو او پاکولو د پمپونه واپس نه دی اخیستی، بلکې هم د هغوی په سیمو کې مو پریښو دي او ډیپټی کمشنرانو په واسطه مو دغه سیمو کې ولګول چې دوی ته سپا اوبو ترلاسه شي.
د سلیمان شاه په خبره د تیر کال سیلابونو په سند صوبه کې د 15000 نه زیات سکولونه، د 150000 نه زیات د صحت مرکزونه، نږدې 1 میلیون کورونه په مکمله توګه او 6.5 لک نور په جزوي توګه زیانمن کړي وو او شاوخوا په 1.5 میلیون هکټره ولاړ فصلونه تباه کړي وو. د تیر کال سیلابونو د سند صوبې سره سره په خیبر پښتونخوا کې هم په زرګونه خلک ځپلي وو. د هغه صوبې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخه د 2022 میلادي کال سیلابونو څه د پاسه 14000 څاروي مړه کړي چې له امله یې ولسته له 1.5 اربه روپیو زیات زیان اوړېدلی وو او په ټوله صوبه کې یې څه د پاسه 60000 جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه کړې وه او څه کم 1 لک میټریک ټنه ولاړ فصلونه یې له منځه وړي او کروندګرو ته یې څه د پاسه 9 اربه روپۍ زیان اړولی دی. د اګست پر 15مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل جنت ګل افریدی وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو د ښځو او ماشومانو سره د مرستو لپاره یې ځانګړې څانګه جوړه کړې ده.
د دې لپاره زمونږ په ډی ان ا کې یو مخصوص سیل دی یونیسف والا خپل دا چې د انټرنیشنل ادارو کوآپریشن هغه ته حاصل وي، خصوصا په جنډر باندې او په دغه باندې د زنانو او د ماشومانو د هغوی خصمانه د هغوی کیر ساتل. دا غوړي لومړی کوشش خو زموږ دی چې هغه ولنریبل سیګمنټ چې دی د فلټ سره هغه ڈیل کو اپ داسې طریقې سره ڈیل کو چې کم پېښور دغه طریقه ده. باقی نور خو زمونږ ماشاءالله په هر یو ډیسټریکټ کې او خپل تحصیل کې او په هر یو دغه کې البته دا سپیشلایز برانچز د هیلث سټډي چې هغه ان کولای شي.
په پاکستان کې د یونیسف مشر عبدالله فاضل په دغه خبر پاڼه کې د پاکستان په حکومت او نړیوالو غږ کړی چې د سیلاب ځپلو ماشومانو او کورنیو سره مالی مرستې زیاتې کړي او دا ماشومان هیر نه کړي.
اوریدن کو مشال ریډیو تاسوره د پکتیکا کروندګر وای چې په دې ولایت کې سکه د مړیو حاصلات ډیر شوی دي، خو زیاتوي چې د بازار د نشټوالي لقبلې به ټیټی دی او دوی ته پوره ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د شنو میوو د ساتنې لپاره سړې خونې او مناسب ځایونه باید جوړ شي. بل لور ته په پکتیکا کې د کرنې د برخې طالب چارواکي د کروندګرو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې له مرکزي ادارو سره شریکې کړي دي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیکا ولایت بڼوال او کروندګر وایي سره له دې چې سږ کال د مڼو کیفیت او حاصلات دواړه ښه دي، خو بازار نه لري او په داسې بیې پلوري چې دوی ته پکې څه ګټه نه پاتې کیږي. هغوی زیاتوي ټول کال د مڼو او نورو میوو حاصلاتو ته په تمه وي، خو د سړو خونو او د بهرنیو هیوادونو بازارونو ته د نه لاسرسي له کبله اړیږي چې مڼې په نشته بیې وپلوري یا ورته کینی چې خراب شي. د پکتیکا د یحیاخیل ولسوالۍ یو بڼوال حاجي خدایرام مشال رڼو ته وویل
ته خوشحاله چې پختن ټیم راشي اتي موږ او ځل سره وخورو، ولې ټیکدار ناراضي پلان دومره ورکړي اتي موږ یغه ته ناشو چې یغه دومره وکړي ما ژمیم دومره وکړي، خو هغه اخر د تراور شي دغه نیمه بیت د حاصلات راور شي ځان در کول خرابې زرات.
د پکتیکا بڼوال او کروندګر زیاتوي د میوو فصل ټول په یو ځای رسیږي او دوی ته ستونزه دا ده چې د میوو مشخص ساتنځایونه او سړې خونې نه لري، نو پیرودونکي هڅه کوي چې په نشته به یې واخلي. د یوسف خیل ولسوالۍ یو بڼوال حاجي محمد قاسم بیا له اړوندو ادارو غواړي چې د کرنې او میوو برخو ته اساسي او دایمي کار وشي.
یو وخت کې د ټول یو ځای ورسیږي دلته موږ داسې وسایل نه لرو چې وساتو لکه سړې خونې او داسې نور څه دی چې وساتل شي، هغه په ډیر کم نرخ باندې بیا د موږ له لاسه چې وځي دا غوښتنه کوي چې دا موږ ته سړې خونې جوړې کړي او د میوو د ساتلو وسایل راته برابر.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي مني چې د مڼو په ګډون د ټولو میوو د ساتلو لپاره مناسب ځایونه نه لري او د فصلونو د پلورلو په وخت کې بڼوال او کروندګر تواني کیږي. د کرنې رئیس شیر محمد زبی وایي
تیر کال تقریبا تنها د اخیرو رسالي څخه 15000 ټنه شاوخه حاصلات هغه نقل شوي دي، یا نورو ولایتو ته یا نورو ښارو ته یا ګاونډیو ملکو ته. د سږ کال دپاره مو هم دا په پلان کې ده، له وزارت سره مو هم خبره کړې ده چې د دوی د حاصلاتو دپاره سهولتونه که د ترانسپورټ په برخه کې دي هغه کې ورته برابر کړو، که د انتقال په برخه کې دي په هغه کې ورته برابر کړو، د بازار موندنې په برخه کې دي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له پلوه لوی ولایت دی چې په وروستیو کلونو کې د خلکو لخوا د میوه لرونکو نیالګیو کینولو او د میوو د باغونو جوړولو ته پام ډیر شوی دی. د پکتیکا سمی غرونه او غونډۍ د کرنیزو توکو سربیره د یو شمیر میوو لکه د مڼو، زردالو، انګورو، هندوانو، بادامو او زنغوزیو هم ښه حاصلات ورکوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. او اوس ته رواني خبرونې په خیره کې درته د سیتا قاسمی په واسه کې د سندرا نشرو نو لمشال ریډیو سره اوسه
فیصله